پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې، په روان یو سات کې د لوبو له میدان خبرونې ترڅنګ خبرونه او راپورونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تېرونۍ د ایران په یوه زندان کې اعدام شوي. دغه سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی، پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو دو افغان وګړو د مرحومې اجدې پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی، او دا هم نه دی ویل شوي چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2023 په 2022 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د یو بیا کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو سلګونو کنټینرونو لیږد ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅه بوخت دي. ویل شوي شاوخوا 3500 کنټینرونو ته د لیږد اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسېدو دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کم 1500 کنټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار پاتې دي.
هغه درې نیم زره کانټینر هغې ته اجازه ورکړل شول او هغه څه په لاره دي او اکثر افغانستان ته رسېدلي دي. هغه نیګیټیو لیست چې 4500 کانټینر دي هغه اوس هم په کراچۍ کې پراته دي، او کوشش کوو چې پاکستاني مقاماتو څخه خبرې وشي چې دا د یو ځل دپاره اجازه ورکړل شي چې خلاص شي.
پاکستان د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری تړون کې بدلونونه راوستل، او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربېره د 260 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاوه. هغه څه چې افغان لوري ته د منلو وړ نه وو، د دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې سر پاتې شول. د افغانستان او قربه هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په نړیوال میدان کې خپله دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د درې نړیوالو شل اوریزو سیالیو د لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې وکولای شول متحده عرب اماراتو ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړي.
افغانستان او متحده عرب امارات لوبډلې به د سشنبې په ورځ په خپلو کې درېمه شل اوریزه لوبه هم وکړي. د ترکی چارواکي وایي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د ارتباط په شک د نیول شویو کسانو شمیر پرون 190 ته ورسید. د ترکی چارواکو ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 2 شات کړی وو، او په دې اړه د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکی د کورنۍ چارو وزیر علي ایرلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 2 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوک کسان نیول شوي دي. ترکیه په روسیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افراطي غړو خلاف خپل عملیات شدید کړي دي. دغه ډلې په روسیو کې د ترکیه په خاوره کې دننه د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې په هغو کې د 2018 کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې خونړۍ حمله هم شامله وه. ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د افغانانو یو جلاوطنه شورا وایي هڅه کوي په نوې میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي.
دا چې د پاکستان مجرم په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري، د دوخل سره به کومک وسي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي ښځې وړتیا ولري کولی شان د صدر اعظم یا له هغه په ټیټو پوسټونو دندې وکړي، خو د دولت یو شمېر مخکنی کارکوونکي د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي
ما د آزادۍ سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم، او لس کاله مې خدمت وکړ. موږ له سقوط 2 ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته وویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نشو اخیستلی. یوه ښځه باید په کور کې وي.
د اسرایلو ځواکونو پرون شنبه د غزې په جنوبي او مرکزی برخو کې خپل پرمختګونو ته دوام ورکړی. د دې او نورو راپورونو ترڅنګ په رواني او سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه. د افغانانو یو جلا وطنه شورا وایي هڅه کوي په نوي میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حال کې برخه واخلي. دا څرګندونې داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو ویلي ممکن په 2040 میلادي کال کې هم په میلیونونو افغانان بشري مرستو ته اړ وي او د سږ کال ژمی په څو دلایلو سخت وي. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه هم د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې چې دې موضوع هم د بشري بحران سطح لوړه کړې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ژمي سړه څپه پیل شوې، زیات کسان شکایت لري چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو تودولو وس هم نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ازادي راډیو ته ویلي د هرات د زلزلې په څیر ځینو طبي آفتونو او په ډله ییز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی او ژمی ډیرو کسانو ته سخت کړی دی. د هلمند یو اوسیدونکی چې خپل نومی نه دی یاد کړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
چې د طاقت یوازې د له په وسه کېږي هغه قدر کومک زموږ سره وکړي یوازې دله چې همله کاریا لیستانه ریا بل ستا ګزاره یوازې دل په روزانه باندې د یوازې دله او په کور کې بیا مریضان هم ولري یوازې دله باره به جانجام څنګه یو ساده وچه ډوډۍ لا ولاکه پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ترڅنګ ځین نورو غیر دولتي بنسټونو هم د روان بحران په حال کې د مرستې لپاره مټي رابډ وهلې دي. په استرالیا کې د بهر میشتو افغانانو نړیوالو شورا چې د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا مشر در محمد آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوسنیو شرایطو ته په پام سره د بسپنې ټولولو پروګرام هم پیلوي.
موږ د دغه اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته باید ډېر توجه وشي چې خلک لوږې فقر بېکوري سره مخامخ دي. په خاص ډول دا چې د پاکستان مهاجرین په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري، د دوخل سره باید کومک وشي. موږ دغه د بهر میشتو افغانانو شورا یو نوی شکل سره راجستر کړلی یا چې په دې کې چریټي اړخ موږ په خوانه درلودي دا مشکې اضافه سوله دا چې د خلکو سره کومکونه وغواړو او بیا افغانستان خلکو ته ورسوو دا نه و دا مشکې اضافه کړله.
ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2024 میلادي کال کې به هم چې سبا دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د 2024 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15 میلیونه 200 زره افغانان کافي خواړه ونه لري. د لوږې او بېوزلۍ په دوام له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ییز اخراج د دغه بحران سطحه نوره هم لوړه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800 زره افغانان افغانستان ته ایستل شوي دي.
و موریدل چې د افغانانو یو جلا وطن شورا وایي هڅه کوي په نوي میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي.
د سهار لښ پګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځنګړی استازي د قزاقستان د بریکټ په خبرګون کې چې د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو نوم باسي وایي هیواد د قزاقستان د بریکټ درناوی کوي، خو د روسي په دریځ کې په ډېر تغییر نه دی راغلی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. دا وروسته لاغه چې د دسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل هیواد پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو له فهرسته وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې هیواد د قزاقستان د دې پریکړې درناوی کوي، ځکه دا خپلواک حق دی چې طالبان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له فهرسته باسي، خو د روسیې دریز په دې اړه نه دی بدل شوی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. زمیر کابلوف د دسمبر په 9 له نسن روسی راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې دي. دا وروسته له هغه چې د دسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ایبک سمدیاروف په قزاقستان کې له کازین فورم خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له فهرسته وباسي، خو د سیاسي تماسونو په اړه یې ټینګار وکړ چې قزاقستان به د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر تصویب شویو پریکړو په کلکه عمل کوي. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ احمد پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې د قزاقستان سترې محکمې طالبان د هغو ګروپونو له لیسته وویستل چې د دوی په خاوره کې ورباندې د فعالیت بندیز و. د وروسته لیکلي چې په کابل کې د قزاقستان سفیر علیم خان یاسین گلدیف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې دا خبرې کړي. ښاغلی ضیا احمد زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دو اړخیزو همکاریو پر دوام او د سوداګریزو او سیاسي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. خو د طالبانو مخالفې ډلې د آزادي جبهې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ واکمن حکومت رنګ کړی او پر زور پر افغانستان واکمن شوي دي. د آزادي جبهې په یوې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 ناوخته خپره شوې دا کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د سیمې امنیت ته د ګواښ او د ترهګرو ډلو د ودې لامل شي. خو طالب چارواکو په وار وار دا کړې چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ ونه رسیږي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې شیردل پاڅون په دې باور دی چې د قزاقستان د حکومت دغه پریکړه د افغانستان او د دې هیواد ترمنځ د اقتصادي اړیکو ودې ته د زیاتې پاملرنې په معنا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې د دوی تجارت اکثره هغه خوراکي مواد افغانستان صادریږي، دوی غواړي چې نور هم دغه تجارت قوي سي او د دوی اړیکې سره نږدې سي. دا ته دوی د تجارتي برخه کې یو مثبت ګام بولم. همدارنګه د قرغستان برېښنا چې د افغانستان سره قراردادونه کړي دي، همدارنګه شاداب هم وپالي.
خو پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو په غوث جانباز وایي چې قزاقستان اوس په افغانستان کې یو فعال سفارت لري او په وروستیو 2 کلونو کې طالبانو سره د خپلو اړیکو د ساتلو هڅه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل قزاقستان لیواله دی چې په سیمه کې د یوه مثبت منځګړي رول ولوبوي او د سیمې د یوه مخکښ هیواد په توګه کار وکړي.
قزاقستان دقیقا امو اجنډا را پیش میبره که ساری کشورهای منطقه پیش میبره. مثلا شما میبینید که
قزاقستان هغه اجنډا پر مخ وړي چې د سیمې نور هیوادونه یې وړي. قزاقستان او ترکمنستان له طالبانو سره په یو ډول تعامل کې دي او یو ځای اقتصادي پروژې پر مخ وړي. نو له همدې امله له طالبانو سره نږدې اړیکې دوام لري او دا چې وروستۍ پایلې څه دي دا به وخت څرګند کړي.
ادامه داره و ای که تبعات بعدی از این چی خواهد بود زمان نشان خواهد.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له دې سره سره به استانه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پریکړو او د پریکړه لیکونو منلو ته دوام ورکړي. قزاقستان په رسمي توګه طالبان د 2005 کال په مارچ میاشت کې یو ترهګري سازمان بللی و. د 2021 کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته قزاقستان څو رسمي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. قزاقستان په داسې حال کې د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه د ایستلو پریکړه کړې چې څه موده وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمي رئیس فرید الدین محمود خپل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي که ښځې وړتیا ولري کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې آن د صدر اعظم یا له هغه په ټیټو پوسټونو کې دندې وکړي. شیر محمد عباس ته نږدې دغه شان د ښځو او نارینهوو د زده کړو په برخه کې هم په مساوي حق ټینګار کړی. خو د دولت یو شمېر مخکینۍ کارکوونکي ښځې چې اوس په کور ناستې دي وایي سره له دې چې په خپلو کاري برخو کې 2 کلنه تجربه درلوده طالبانو دوی په کور کېنولې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار کولو راګرځول شوي دي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې ښځې کولای شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدلو پرته په هر دولتي پوست کې آن د لومړۍ وزیرۍ په توګه کار وکړي. نوموړي د ارزو په نوم له یوه خصوصي تلویزیون سره په خپله مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې زده کړې پر ښځو او نارینه و فرض دي او په دې برخه کې مساوي حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام ځینې مسلکي او د کافي تجربې لرونکې مېرمنې وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په کورونو کېنول شوي دي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. څلورویشت کلنه سحر وایي چې په اوه کلنۍ کې یې په رسنیو کې کار پیل کړ او د خپلو وړتیاو پر بنسټ یې د شهیدانو او معلولینو وزارت په مطبوعاتي څانګه کې دنده ترسره کوله، خو کله چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په کور کې نول شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما شاوخوا دوه کاله د شهیدانو او معلولینو وزارت د مطبوعاتو په څانګه کې کار کړی. په دې دوه کلونو کې مې د کمرې په څانګه او راپور ورکولو په څانګه کې اړین مهارتونه زده کړي او لازمه همکاري مې ورسره کړې ده. ما د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرستی او ملاتړ کاوه. د طالبانو په راتګ سره مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس موږ په بد اقتصادي وضعیت کې یو.
یو بله مېرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د آزادې سیالۍ له لارې وتوانېده چې په یو دولتي بست کې دنده ترلاسه کړي. نوموړې هم چې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده ازادي راډیو ته وویل
ما د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم او لس کاله مې خدمت وکړ. وروسته حکومت سقوط وکړ. موږ له سقوط دوه ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته وویل چې ولې راغلې. وویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نشو اخیستلی. یوه ښځه باید په کور کې وي.
زینب چې د معرف په دولتي تلویزیون کې یې هم څو کاله کار کړی ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوه او پر ځای یې یو نارینه وګمارل شو.
تجربه کاری داشتم. ما مسلط
ما کاری تجربه درلوده. په خپلې دندې باندې ښه مسلطه بوم، خو له بعده مرغه چې بیا مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس بل کار نه لرم چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. طالبانو د ازادۍ حق، د زده کړو حق او له ښځو څخه د کار کولو حق
واخیست.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له دوه کلونو څخه په زیاته موده کې د څو محدودو دولتي دفترونو پرته په ټولو دفترونو کې ښځې او نجونې له کار کولو او دغه شان له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولي دي. پر دې سربیره دغه مېرمنې له هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو له محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ هم منع شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
د اسرائیل ځواکونو پرون شنبه هم د غزې په جنوبي او مرکزي برخو کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړ. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ځواکونه په داسې حال کې مخته روان وو چې هوایي او د توغندیو سختې ډزې هم روانې وې. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل شویو کسانو شمېر له 1600 څخه زیات شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل ټانکونه په داسې حال کې چې هوایی او راکټي حملې یې ملې وې، پرون شنبه د غزې د مرکزي او جنوبي برخو پر لوري د مخکې تګ په حال کې وو. د غزې اوسیدونکو د دې سختې جګړې په باب له رسنیو سره خبرې کړې او رویترز آژانس راپور ورکړی چې د کلابندې شوې غزې زیاتې برخې ویجاړې شوې دي. د آژانس د راپور له مخې دغه پوځي عملیات په البوریج، نصیرات، مغازی او خان یونس سیمو متمرکز بو چې سختو هوایی حملو یې ملتیا کوله او په دغو حملو کې روغتونونه هم په نښه شوي چې د فلسطینیانو د ټپي کېدو سبب شوي دي. د غزې روغتیا وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د غزې 115 اوسیدونکي وژل شوي. د فرانسې خبری آژانس بیا د توندلارې حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په حواله رپورټ ورکړی چې پرون یې ویلي د اکتوبر میاشتې له اوومې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو شمیر 1,602 او د ټپیانو شمیر 15,655 کسانو ته رسیدلی، هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید کړي نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیلو حمله وکړه چې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل شول او 240 کسان نورې برمته ونیول. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې او ورځې یې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشي شول، خو اوس هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د غزې تړانګې په جنوب کې په رفح کمپ کې په جګړه کې د بشري دلایلو 4 ساعته تکتیکي وقفه اعلان کړه چې ځایي اوسیدونکو ته مرستې ورسیږي. د اسرائیلو پوځ مخکې د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د مصر پولې ته څیرمه په رفح کې ځانونه پناه کړي. راپورونه وایي چې له جګړه ځپلي خان یونس څخه په زرګونو کسان وتلي او په رفح کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره نړیوالې غوښتنې زیاتې شوې دي، د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پر اسرائیل د وسلو پلورلو یوه اضطراري موافقه تصویب کړه. اسرائیل ویلي تر هغو چې حماس افراطي ډله ختمه شوې نه وي، خپلې هوایي او ځمکني حملې به روانې ساتي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو په ډیپلوماتیک ډګر کې د اسرائیلو ملاتړ کړی او اسرائیلو ته د وسلو اکمالات هم جاري ساتلي دي.
د پلازمین کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو چې د یو شمیر جنایي پیښو شاهدانو وایي دغه ډول پیښو سخت اندېښمن کړي. دوی پرته له دې چې په دې اړه دقیق شمیرې او ارقام وړاندې کړي، دا کوي چې وسلوال اخلاوي اختطافونه او قتلونه زیات شوي. په دې اړه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت خوندي دی. جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او ادعا کوي چې په روسیو کې د اختطاف، قتلونو او غلاو په ګډون جنایي پیښې زیاتې شوي. د کابل یوې اوسیدونکو شکیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. هغې ازادي راډیو ته وویل
امنیتي حالت په دې ورځو کې ډېر خراب شوی دی. څو ورځې وړاندې د کابل په 13 حوزه کې څو ځوانان په ډزو ووژل شول. له ماښام وروسته څوک له کوره نه شي وتلی. حالت ښه نه دی. ټول خلک په ویره او اندېښنه کې دي.
د کابل ښار د اتمی نهي یو اوسیدونکو چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل درې ورځې مخکې د دوی په سیمه کې د عبدالغفار همدرد په نوم یو ډاکټر ووژل شو او دې پیښې د سیمې ټول اوسیدونکو اندېښمن کړل.
ابلاوس ډاکټر همدرد عمدل ته پسپیر نه وژل شو، نو داسې کېدای شي سبا بل څوک ووژل شي، بل څوک ووژل شي. نو موږ غواړو دولت څخه چې موږ امنیت ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې په ننګرهار کې انسان تښتونکو د الیاس په نوم یو ماشوم وتښتولو وروسته وواژه. د الیاس پلار انګار مومند ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو ترې د زوی په بدل کې 50,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو ده د دومره پیسو د ورکړې توان نه لرلو. نوموړی وایي چې اوس مهال دا او کورنۍ په امن کې نه دي، باید نړیواله ټولنه ستونزو ته رسیدنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه اندېښنو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویاند عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو تل ادا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې 1,601 له 8,000 د ډېرو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ په قلعینو کلي کې یو شمېر زلزله ځپلو ته کورونه ورکړل شوي، خو د نورو کلیو ځینې زلزله ځپلي چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي دا کوي چې د کورونو د جوړولو چارې پسې روانې دي او د هوا د سړېدو له امله په خیمو کې ژوند کول ډېر ستونزمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
پهرات ولایت کې له لومړۍ مرګونی زلزلې نږدې درې میاشتې وروسته د یاد ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلعینو کلي کې د کورونو جوړولو چارې بشپړې او خلکو ته وسپارل شول. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کلي کې د چهارشنبې په ورځ شاوخوا 3 کورنیو ته کورونه ویشل شوي دي. د یاد کلي اوسېدونکي فیض الله ازادي راډیو ته وویل
موږ ته کور راکول شو، شاوخوا 3 کورونه او یو جماعت جوړ کړل او موږ ته یې تحویل کړل. تر دې مخکې موږ په خیمو کې اوسېدو، وضعیت مو خراب و، چا خیمه درلوده چا نه درلوده، موږ آن خیمه هم نه درلوده. اوس یوه ستونزه لرو چې د کورونو شاوخوا دیوال نشته او تشنابونه نه لرو.
د قلینو کلی مشر محمد امیری هم د دې موضوع په تایید سره وویل چې په دې کلی کې اوس هیڅوک د خیمې لاندې ژوند نه کوي او ټولو ته کورونه ورکول شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کورونه دوه کوټې، یو پخلنځی، یو حمام او یو درې پر څلور دهلیز لري. هغه کسانو چې ښځې او ماشومان یې درلودل او کورنۍ وي هغو ته یو کور ورکړل شوی دی.
خو د نورو کلیو یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په دې زلزلو کې وران شوي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي او د کورونو د جوړولو چارې یې پسې روانې دي. دوی وایي د سړې هوا او اسانتیاو د نشتوالي له امله په خیمو کې اوسېدل ګران دي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسېدونکی غلام حسن ازادي راډیو ته وویل
تروسه کورونه خلکو ته نه دی ویشل شوی، ځکه بشپړ شوی هم نه دی. په نایب رفیع کلی کې سلویخ کورونه کم دي. دغه کورونو جوړولو چارې هم چې پیل شوی نه دی بشپړ شوی. آی یو میاشت نور وخت ونیسي. هوا هم ډیره یخه ده. موږ په خیمو کې یو پر موږ ډیره سخت تیریږي.
دا چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلینو کلی کې دا کورونه د چا لخوا جوړ شوی، څومره لګښت پرې راغلی او په نورو کلیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو کار ولې پس روان دی، په دې اړه مو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور ته خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې دا کورونه زلزله ځپلو ته د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د کارکوونکو په مرسته جوړ شوي دي. پیرات کې د سرپنا او د ستونزې په اړه د زلزله ځپلو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د اسلامي ریلیف بنسټ د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د زندجان ولسوالۍ په غرب مشکلي کې د دوه اویو ویجاړو شویو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. هرات په 13 اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10مه، 11مه او 15مه وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزله کې 43,000 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10,000 یې په بشپړ ډول رنګ شوي دي.
ګوجری ژبه دا چې یوه ځانګړې ژبه ده، خو په رسمه کې د نورو ژبو تر اغېز لاندې راغلي. ګوجر وایي دوی په ټوله کې یوه ژبه لري. څوک چې په هندوستان، پاکستان، افغانستان او یا هم نورو ځایونو کې ژوند کوي ټول په همدې ژبه له یو بل سره خبرې کوي. یوازې د کشمیر په تعلیمي نصاب کې دا ژبه شامله ده او همدا یې رسمي ژبه ده. په دې اړه د دې ژبې په اړه نور معلومات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګوجرو قوم وګړي وایي په هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، افغانستان او نورو هیوادونو کې چې څومره ګوجر وسیږي په یو ژبه خبرې کوي. قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل
ګوجرو ژبه چې دا ټوله یو ژبه ده. دا که په هند کې، دا په پاکستان کې خو زه ډېر ګرځېدلې یم. پاکستان کې چې څونه ګوجرو سره ناسته ولاړه مې پاتې شوې ده، نو زمونږ او هغو په ګوجرو کې فرق نشته. صرف دونه توفیر کوي لکه زمونږ د مشرقي پښتو او د جنوبي پښتو او د جنوبي غرب پښتو او یا د کوهاټ بنو پښتو. موږ چې څه لیکو او څه ویو دا زمونږ پښتو ده، خو هغوی وایي یو څه لیکي بل څه. زمونږ همدغسې معمولي توفیر په ګوجرو کې شته.
د هغه په وینا چې په کومو هیوادونو یا ولایتونو کې ګوجر میشت دي او هلته د نورو ژبو وګړي اکثریت دي، نو هغو ژبو پرې یو څه اغیزه کړې، خو بیا هم د یوې سیمې ګوجر د نورو سیمو یا هیوادونو ګوجرو سره په خبره پوهیږي.
هغه ګوجر چې پښتون نشین سیمه کې اوسیږي په هغه باندې پښتو ژبه غالبه شوې ده، ځکه زمونږ خپلویان دلته د پښتنو قبیلو سره ډېرې زیاتې دي. ګوجرو هغو له خورو خویندې لوڼه ورکړي دي نکاح شرعي محمدي باندې او داسې ګوجرو سره هم هغه خلکو دي، نو دلته پښتو په ګوجرو باندې غالبه ده. داسې په شمال کې دری بیا ګوجرو باندې غالبه ده. شمال ګوجرو لچلار شي نو شمال ګوجر به اول ګوجرو وي او بیا به دری وي. یا په پښتو بالکل ډېر کم پوهیږي، لکه څنګه چې موږ په پښتو پوهیږو په ګوجرو پوهیږو، بیا په شمال کې موږ په دری ژبه نه پوهیږو.
د همدې قوم یو بل وګړي عبدالحکیم سجاد راته وویل، سره له دې چې ګوجر تیت پرک او له یو بل جلا ولایتونو او هیوادونو کې اوسیږي، خو بیا هم خپل ژبه ساتلې ده.
غټه خبره زموږ د ګوجرو دا ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې او یا د پاکستان یا نورو ځایونو کې ګوجر قوم چې کوم دی په یوه ژبه خبرې کوي، یعنی هغه ځینې لهجې سره تفاوت ولري، خو بیا هم په خپلو کې په هغه خپل ژبه خبرې کوي. د یو ځای والا چې د بل ځای سره یو ځای شي، مطلب بیا دا فرق نه کوي چې پښتو یا په بل ژبه کې سره خبرې وکړي.
یوازې ګوجر د خپل ژبې د اهمیت په اړه خبرې نه کوي، بلکې اردو ژبې لیکوالان، ادیبان او ژبپوهان هم وایي چې یو وخت ګوجری د ځواک او